چکار از خدا تا از معلوماتت یک جهان ترسن.
وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم هیله څرګنده کړی چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا روانه درې اړخیزه غونډه به ګټور نتایج ولري. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کینیا سره په متحده عربي اماراتو کې بل یو ورځنی لوبه کوي، او د ترکیې پارلمان پرون هغه لایحه د یو بل کال لپاره تمدید کړه چې د اړتیا په صورت کې ترکیې ځواکونه د سوریې ته د ننوتو اجازه ورکړي. مشبر خبر نو وبري. ولسمشر احمد کرزی او د پاکستان صدر اعظم هیله څرګنده کړی چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا را روانه درې اړخیزه غونډه به ګټور نتایج ولري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره پرون د ټلیفون لاره د دې غونډې په اړه چې د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه په لندن کې جوړیږي خبرې وکړي. د ارګ لخوا د خبر شوی بیان لمخې خغلی کرزی په دې خبرو کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشکولو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له هڅو مننه وکړه. بیان زیاتوي چې افغان ولسمشر هم داراس په پیښور کې په ورسوي بومي چاودنو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په خاطر نواز شریف ته خپل خواشینی څرګنده کړه. ولسمشر حامد کرزی له قومي متنفذونو او دیني عالمانو څخه وخت دی چې خلک دې په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. ولسمشر کرزی په خپل 15 ورځنی راډیوي وینا کې چې متن وغږی د جمهور ریاست پر ویپانه خبر شوی، همدارز له خلکو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره همکاري وکړي.
از همه مستفیدان، علمای دینی و متنفذین قومی دهات و رستاهای کشور تمنا دارم که مردم قلیه و دهش
خغلی کرزی وی له ټول مشران و دینی عالمانو او د کلو باندو له قومي مخبرو څخه هیله لرم چې د خپل کلو باندو خلک نوم لیکنی او د رای ورکولو د کارتون اخیستو ته وهڅوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مؤسفینو سره په اړه ونچارو کې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی له خلکو څخه وختنه وکړه چې د رای ورکولو کارتون واخلي او په انتخاباتو کې دې برخه واخلي. دا جمهور ریاست ولایت شوراګانو انتخابات د روان دي لس ودرنوي مکال د عمل پاش پړس منیټا په پام کې دي. په پام کې چې د افغانستان او کینیا د کرکټ ټیمونه نن په متحده عربي اماراتو کې ورزنه یو لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د چهارشنبه په ورځ د کینیا ټیم ته په بیساري توپیر سره ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو یو شل ورځې لوبه په ډیر توپیر سره له کینیا څخه وګټله. خو د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رډي ته وویل نننۍ لوبه چې د دواړو ټیمونو دوهمه 50 ورځې لوبه ده ډیره مهمه ده.
که چېرته افغانستان دغه لوبه نن وګټي کولای شي چې راسن د لومړي ځل لپاره په 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون وکړي، هغه هم په 2015 کال کې ترسره کیږي.
نننۍ لوبه د افغانستان او کینیا ترمنځ هغه لوبه په لړ کې ترسره کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ پایل شوې او دوه شل ورځې، 250 ورځې او یو ټیسټ لوبه پکې شامل دي. د پلان له مخې افغانستان به یو 50 ورځې لوبه نن وکړي. بل لوبه چې څلور ورځنی ټیسټ لوبه به وي د اکتوبر له 6 تر 9 په پام کې ده، او دوهم شل ورځې لوبه د اکتوبر په 11 ده. لاسته رادیو نه خبرونه ورېده. ترکیه پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د اړتیا په صورت کې ترکیه ځواکونه ته سوریه ته د ننوتو اجازه ورکوي. دا تر هدا حاکم ګوند لخوا چې په پارلمان کې پراخ اکثریت لري د تصویب لپاره وړاندې شوی و. د ترکیه حکومت وایي چې د اسد رژیم لخوا د کیمیا وسلو کارول د ترکیه لپاره چې له سوریه سره 900 کیلومتره ګډ سرحد لري جدي او سمدستي ګواښ پیښوي، خو مخالفین استدلال کوي چې دا اقدام ښایي ترکیه په جګړه کې ښکیل کړي. په دې برخه کې د وسنۍ لایحې د بارنن پای ته رسیږي. د ترکیه پارلمان لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې وروسته له هغې ترکیز واکونو ته سوریې ته د ننوتو اجازه ورکړه چې په یو سرحدي سیمه کې د سوریې د پوځ د توپونو د ډزو په نتیجه کې 15 ملکي ترکان ووژل شول. یو چک پوړی امریکایي مقام وایي چې پر ایران لګول شوي اساسي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای وي چې تهران د خپلو ټولو اټومي فعالیتونو په برخه کې د اندېښنو د لرې کولو لپاره د منلو وړ ګامونه پورته کړي نه وي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ویاندې شیرمن مرستيال مرستيالي ويند شيرمن دا سرګندونی پرون د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سنا په استماع یو غونډه کې وکړي.
The fundamental large sanctions that we have in place should not disappear anytime soon.
When the Sherman وای هغه پراخ اساسي بندیزونه چې موږ لګولې په دې نږدې وختو کې او تر څو چې د ایرانیان لخوا زموږ ټول اندښنو ته ځواب نه وی ویل شوی باید لمنځه ولاړ نشي. شیرمن همداراز ویل چې امریکا د کانګرس غړي د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د نوو بندیزونو لګولو مخکې باید د اکتوبر په 15مه او 16مه په ژنیو کې له ایراني چارواکو سره د نړۍ د لویو قدرتونو غونډې ته انتظار پاتې شي. په ایران کې مخکخ اصلاح غوښتونکي ژورنالیست عیسی سهرخیز پرون له بنده خوشې شو. سهرخیز له هغه ګڼ شمېر فعالانو څخه وو چې د 2009 کال له لانجمنو انتخاباتو وروسته ونیول شو. نوموړي ایراني مشرانو ته د سپکاوي او د هیواد ملي ګټو ته زیان اړولو په تور ونیول شو. په درې کاله بند محکوم شو. وروسته په نورو تورونو بیا په یو نیم کال بند محکوم شو، خو د دې دورې له پای ته رسولو دوه میاشتې مخکې خوشې شوی. په دې وروستیو کې د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی ایژایی ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهای نږدې اتیا تنه سیاسي بندیان بخلي دي. د ایژایی په وینا له دې ډلې یو شمېر خوشې شوي او نور به هم زر خوشې شي. لکه تر لګه یو سل او څلور دېرش کسان پرون وروسته له هغې مړه شول چې کښتۍ د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې ډوبه شوه. چارواکي همداراز وایي چې د کښتۍ د سپرلیو 200 کسان تری تم دي. په لومړیو رپورټونو کې د تلفاتو شمېر څلور نوي ښودل شوی و، خو د ایټالیا د ژغورونکو د ډلو لامبوزونو وروسته نور هغه څلوېښت مړي هم وموندل چې په ډوبه شوې کښتۍ کې دننه بند پاتې شوي وو. ډوبه شوې کښتۍ د ایټالیا له جنوبي سواحلو څخه یوازې 200 متره لرې د سمندر په څلوېښت متره ژور ځای کې وموندل شوه. یاد شوی کښتۍ د لامپوتسا ټاپو په جنوب کې له ستونزو سره مخامخ شو. بیا یې اور واخیست چې له دې سره ګڼ شمېر مسافرو ځانونه سمندر ته غزار کړل. ژغورونکو ډلو څه باندې یو نیم سل کسان له سمندر څخه ژغورلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې د کښتۍ ډېره برخه سپرلۍ د ایری تریری او سومالیا کډوالو. د یونیسیار وایاند ادرین ایدوارد ویل چې دا یوه لویه تراشي دی. د ایټالیا حکومت نن جمعه د قربانیانو لپاره د ویر ملي ورځ اعلان کړه. په لیبیا کې روسي ډیپلوماټان او د هغوی کورنۍ پرون وروسته له هغې په ترابلس کې د روسیې له سفارت څخه وایستل شول چې یوې ډلې خلکو پر دې سفارت حمله وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سفارت کارکوونکي او د هغوی کورنۍ له حملې یوه ورځ وروسته پرون له سرحد څخه روغ رمټ تونسته باوختل. د چهارشنبې ورځې حمله د راپورونو له مخې د یوې روسي ښځې په لاس د یوې لیبیایي افسر د وژنې په وړاندې په اعتراض کې شوې وه. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالعزیز ویل دوه لیبیایان هم په دې حمله کې وژل شوي. د روسیې له سفارت څخه د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د ایستلو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې عبدالعزیز د روسیې سفیر ته وویل لیبیا د روسیې د سفارت امنیت نشي نیولی. په دې برید کې روسي ډیپلوماټانو او د هغو د کورنیو غړو ته زیان نه دی اوښتی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف غوښتنه کړې چې د لیبیا حکومت دې د روسیې اتباعو او د روسیې د سفارت د وسایلو د ساتنې ضمانت وکړي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر حامد کرزی په یو فرمان کې چې اټکل کېږي نن به خپور شي تر روانو انتخاباتو په بهیر کې د امنیتي ځواکونو د چلند اصول روښانه کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وچی د انتخاباتو لپاره د چمتووالو په لړ کې چې کاندیدان خپل نمونه ثبتوي. پرون عبدالرب رسول سیاف له خپلو مرستیالانو سره رسمن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړ. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د بهیر څارنه ورته مهمه ده. او نن کینیا او افغانستان په متحده عربي اماراتو کې په خپلو کې د کرکټ یو ورځنۍ لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي دوی ته دوه نور پوینټونه هم پکار دي چې په 2015 کال نړیوالو لوبو کې ګډون وکړی شي.
اوس افغانستان دې ته اړتیا لري چې دوه پوینټه نور هم ترلاسه کړي تر څو وشي کولی شي د هالند نه مخکې شي او نړیوال جام ته لاره پیدا کړي.
دا د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک دی چې وروسته ورسره بشپړه مرکه اوریدلی شي. د افغانستان د کرکټ او فوټبال د لوبو د بریاو په اړه په کابل کې د برتانیا د سفیر څرګندونې هم دراورو. په نورو رپټونو سربیره یو کلی زرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم د اتې نیمې بجو له لنډو خبرونو وروسته مه هېروئ. ولسمشر حامد کرزی په یو فرمان کې چې اټکل کې نن بخپور شي د روانو انتخاباتو په بهیر کې د امنیتي ځواکونو د چلند اصول روښانه کړي. د جمهور ریاست د چارو د ادارې سرچینې وایي د ولسمشر په نوي فرمان کې د رای ورکولو د مرکزونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د امنیت د ټینګولو او همداراز په انتخاباتو کې د امنیتي ارګانونو د بېپاري پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار شوی. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د جمهوری ریاست د چارو اداره وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملي امنیت عمومي ریاست دنده لري چې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې د خپلو امر لاندې ځواکونو چلند د ولسمشر له نوي فرمان سره سم تنظیم کړي. د چارو د ادارې وایاند رفی فردوس په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي د ولسمشر فرمان چې ډېر لس مادې لري په دې اړه چې په انتخاباتو کې څرنګه باید عمل وشي امنیتي ځواکونو ته نوي هدایتونه ورکړي. تمه ده چې دا فرمان به نن رسما د جمهوری ریاست د چارو د ادارې لخوا خپور او جزئیات به روښانه شي. په همدې حال کې د چارو د ادارې د نظارت او څیړنې رئیس سید احسان طاهری آزادۍ رادیو ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته او همکاري وکړي.
حکومت افغانستان به مسابقه قوه اجرایه از نگاه تخنیکی
افغان حکومت د اجرایه قوې په توګه له تخنیکی پلوه همکاري ته پوره چمتو دی. د وزیرانو شورا د پخوانیو مسوبو او د ولسمشر له بیلابیلو احکامو سره سم او د امنیتی همکاریو په ګډون په دې برخه کې د نورو احکامو او فرمانونو پر بنسټ چې ښایي صادر شي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت دنده ده او موږ هر څه چمتو کړی. د چارو د ادارې وایاند رفی فردوس په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د ولسمشر کرزی په فرمان کې د رای ورکولو د مرکزونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو د امنیت ټینګولو، د رای ورکولو په مرکزونو کې د خزینه پولیسو د ګمارلو او په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو اړتیا روښانه شوې ده. د افغان ولسمشر لخوا دا فرمان په داسې حال کې صادریږي چې د رای ورکولو د مرکزونو او د انتخاباتو د کمیسیون د کارکونکو د امنیت او په انتخاباتو کې د چارواکو او امنیتي ځواکونو د مداخله د احتمال په اړه اندېښنې لاله پخواشته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر لپسې غوښتنه کړې ده چې د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره باید کلک تدابیر ونیول شي. ګومان کېږي چې امنیتي ځواکونو ته د ولسمشر حامد کرزی پرونی فرمان به د 1993 کال د حمل د میاشتې په انتخاباتو کې د حکومت د احتمالي مداخله په وړاندې د اپوزیسیون ګوندونو او جریانونو د همدې اندېښنو په ځواب کې یو اقدام وي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی روان دی او کاندیدان په رسمي ډول خپل ځانونه کاندیدوي، پرون عبدالرب رسول سیاف د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړ. ښاغلی سیاف د اوبو او انرژي پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان د خپل لومړي مرستیال په توګه او د مشرانو د جرګې پخوانی غړی عبدالوهاب عرفان د خپل دویم مرستیال په توګه معرفي کړل. لا کابل قاسم سولمل په دې اړه ریپورت راکړي.
جمهور ریاست وای امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند پاړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري حساسې مرحله ته رسیدلې، خو لا هم پکې دوه اساسي اختلافي موارد شته. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان د چهارشنبه پر ورځ د تیری تعریف او تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا د خپل سری پوځي عملیاتو ترسره کېدل چې افغان حکومت ورسره مخالفت لري د اختلاف عمده موارد وبلل. وړاندې تر دې امریکایي مقامات ویلي و چې دوی غواړي تر اکتوبر میاشتې پورې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو جمهور رئیس حامد کرزی په وار وار ویلي چې تر څو امریکا د افغان حکومت لخوا وړاندې شوي شرایط ونه مني دا سند به نه لاسلیک کوي. افغان حکومت تر اوسه له امریکایي لوري سره پر یاد سند څو مرحلې خبرې کړي. د دې سند په اړه د یوې مودې لپاره د کابل او واشنگټن ترمنځ خبرې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي د افغان حکومت د اعتراض له امله وځنډېدې، خو په وروستۍ کې افغان حکومت د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر
قدرمنو دوستانو د تیروتنې له کبله بخښنه غواړو. د دې په ځای چې د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدېدو په اړه د قاسم سلمل رپورټ درته وړاندې کړو، په تیروتنه مو یو بل رپورټ خپور کړ. هیله ده چې زموږ معذرت به ومنئ. اوس هغه رپورټ ته پام وکړئ چې له کبله قاسم سلمل راستولی. وایي چې عبدالرب رسول سیاف پرون د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته په رسمي ډول ځان کاندید کړ.
د عبدالرب رسول سیاف له نوملیکنې سره د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي کاندیدانو شمیر څلورو تنو ته ورسید. ښاغلی سیاف د پنجشنبې پر ورځ د سلګونو پلویانو په بدرګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغی او د نوملیکنې تر څنګ خپل کاري پروګرامونه هم تشریح کړل. ښاغلی سیاف په یو خبري غونډه کې وویل چې د موجوده ستونزو حل او د ملي یووالي ټینګښت د کار په لومړیتوبونو کې دی.
کاندیدان عزیز تم کې اگر خدا از جسم ما مرهم
مونږ د دې کاندیدانو چې خدای زمونږ له جسمونو څخه د ټپي ملت ټپونو ته ملهم جوړ کړي. مونږ هیله من یو چې څه ستونزې جوړې شوې دي هغه بیرته هوار شي. هغه کارونه چې یا ورته توجه نه ده شوې او یا نیمګړې شوې دي، هڅه کوو چې په حکیمانه توګه د یو زړه سواندې طبیب په شان یې علاج وکړو. مونږ به تل د هغو دوستانو هم د خیر یادونه کوو چې له مونږ څخه یې وړاندې نمونه ثبت کړي.
ښاغلی سیاف وویل چې د ډاکټر عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ سره هم کوم سیاسي مخالفت نه لري او دوی په انتخاباتو کې د خلکو د رایې او پریکړې احترام کوي. د استاد سیاف لومړی مرستیال د اوبو او برښنا وزیر محمد اسماعیل او دویم مرستیال سناتور عبدالوهاب عرفان دی. نوموړي ونه ویل چې مرستیالان یې د ګوندونو په استازیتوب سره یوځای سوي او که په مستقیمه توګه. خو د سیاف په مشرۍ د اسلامي دعوت د ګوند یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې ازبک توکم عرفان د ملي جنبش په استازیتوب له دوی سره یوځای سوی دی. سیاف څخه مخکې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او د ملي وفاق ګوند مشر بسم الله شیر هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته رسمن نوملیکنه کړې. د پنجشنبې په ورځ د فضل کریم نجمي په نوم یوې نوې سیاسي څېرې هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د یو کاندید په توګه د انتخابات په کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړ. د احمد صابر په نوم یو کس لومړی مرستیال دی او دویم مرستیال یو میرمن سوسن حاجتی ده. ښاغلی نجمي د خپلو اهدافو یو برخه داسې ولوسته:
د دولتي ادارې واک به د کار وړ ځوانانو ته او نوي څورو ته سپارو. داسې ملي وحدت به ټینګوو چې په هغه کې ټول تنظیمي ژبني سیمه ییز ناخوالې پولې ړنګې شي او ټول افغانان د یو فامیل په ډول صمیمي شکل ژوند وکړي. د ملت لپاره مسؤلیت او عدالت تامینوو. د نړیوالې ټولنې سره به په تفاهم په ګټوره او دوستانه فضا کې ژوند غواړو.
د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د اسمبلۍ په 15مه پیل سوی او تر درو نورو ورځو به دوام وکړي. ټاکل سوی اشرف غنی احمدزی د ننګرهار پخوانی والی ګل آغا شیرزی د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی او ځینې نور احتمالي کاندیدان هم په پاتو درو ورځو کې رسمن نوملیکنه وکړي.
و موردل چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د شخصیتونو د کاندیدو په ترڅ کې عبدالرب رسول سیاف پرون د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته رسمن ځان کاندید کړ. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د بهیر څارنه ورته ډیره مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ټینګار کوي چې ملګرو ملتونه چمتو دي د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل څارونکي د هیواد ته واستوي. یان کوبیش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د 1993 لمریز کال د انتخاباتو لپاره تیاری ښه روان دي. په دې اړه له کابل د نسیم شفق رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره پر کورنیو څارونکو سربیره نړیوال څارونکي هم باید له انتخاباتو څارنه وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې اروپایي ټولنه چمتو ده چې د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره خپل څارونکي افغانستان ته راواستوي. یانکوبش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د راروانو انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت په شورا کې هم بحثونه شوي. ښاغلی کوبش وایي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره د دې پروسې څارل ډیر مهم دي.
د انتخاباتو پروسې د کنټرول او څارنې لپاره دویم مهم عنصر چې دی هغه د ملي او نړیوالو څارونکو همکاري او څارنه ده. نړیواله ټولنه چمتو ده چې کورنۍ څارونکو ته هم د انتخاباتو د څارنې لپاره ملاتړ او زمینه برابره کړي. د غرض نړیواله ټولنه دې ته تیاره ده چې خپل څارونکي هم افغانستان ته راواستوي.
یانکوبش وویل چې ملګری ملتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره په نړیوالو معیارونو برابر همکاري کوي ترڅو دا کمیسیون ډیر ژر خپل فعالیتونه پیل کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې له پای ته رسیدو نه وروسته به د شکایتونو او سرغړونو سیړل پیل کړي. د دې کمیسیون مسؤلانو له افغانانو غوښتي چې که په دې برخه کې اسناد او شواهد لري د سیړلو لپاره دې نوموړي کمیسیون ته وسپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل چې په دې هیواد کې د روانو انتخاباتو لپاره له امنیتي، سیاسي او تخنیکي پلوه ښه آمادګي روانه ده او د دې سازمان په امنیت شورا کې هم په دې خبرې وشوي. د تمه وښوده چې په افغانستان کې انتخابات په ډاډه فضا کې ترسره شي.
په ټولو هغو پیغامونو کې چې د ګډونوالو لخوا وړاندې سول، د انتخاباتو لپاره له تخنیکي او سیاسي تیاریو نه ستاینه وسوه او د ملاتړ او ستاینې هڅونکي هم وې. نړیواله ټولنه د انتخاباتو لپاره له نیول سویو آمادګیانو راضي ده او د 2004، 2015 او 2009 کلونو د انتخاباتو په مقایسه یې ښه بولي.
د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو در روانو انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه د یک شنبه پورې پای ته رسیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
او سمدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه لیکنه خپره کړې ده او هغو ستونزو ته اشاره کړې ده چې د دې تړون د لاسلیک کولو مخه یې نیولې ده. د دې مطلب په یوه برخه کې لولو، د امریکا او افغانستان مرکه کوونکي د دې تړون د مهمو ټکو په برخه کې له یوه بل لري دي. دغه موافقتنامه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدمهاله حضور ضمانت کوي او د وال سټریټ جرنال په وینا د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی که چیرته ژر لاسلیک نشي، کیدای شي چې یو مخ دا مسله پسې پاتې شي. که څه هم د ټیټې کچې په خبرو کې د دې موافقتنامې لویه برخه بشپړه شوې ده، خو بیا هم د یو شمېر مهمو مسایلو په برخه کې د نظر اختلاف شته. د وال سټریټ جرنال په باور افغانستان پر دې ټینګار کوي چې په دې تړون کې د بهرنیو د بریدونو په وړاندې امنیتي ضمانت ترلاسه کړي. په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې ضروري دی چې اټومي وسله لري. دا هغه خبره ده چې واشنگتن ورسره موافق نه دی. د دې تړون د لاسلیک کېدو مخه ته بله ستونزه د زمان ده او هغه دا ده چې ولسمشر کرزی وایي باید د دې موافقې لپاره لویه جرګه راوبلل شي چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره لږ تر لږه یوه میاشت تیاری ضروري دی. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د لویدیځ وی بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکلی دی چې په روانه میاشت کې به په خپل ولسمشر کرزی پر دې مسلې په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کننګم سره خبرې پیل کړي. د دې موافقې له مخې هغو امریکایي ځواکونو ته چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي ډیپلوماتیک مسؤلیت ورکول کېږي. د واشنگتن پوسټ په وینا امریکایي چارواکو ویلي دي چې عراق دغه شرط نه ومنلی ځکه امریکا مجبوره شوه چې له هغه هیواد خپل ټول پوځیان وباسي. ورځپاڼه زیاتوي چې امریکایي چارواکي د ولسمشر کرزی د وړاندیز پر ستونزه پوه دي چې هیواد یې باید د بهرنیو له بریده خوندي شي، خو که چیرته امریکا دغه وړاندیز ومني مجبوره کیږي چې د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي چې له دې سره به د واشنگتن او اسلام آباد ټکني اړیکې نور هم پسې ټکني شي. خو بل لور ته واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشر د ویاند ایمل فیضی په وینا لیکي پرته له دې چې افغانستان ته د ګاونډیو د مداخلې په برخه کې ضمانت ورکړل شي، بل ډول به افغانان په اسانۍ دا ونه مني چې دغه موافقه وشي. ورځپاڼه بیا لیکي که چیرته د نومبر تر اخیره دغه تړون لاسلیک نشي، د امریکا او ناټو لپاره به ګران شي چې هغه نور هیوادونه د مرستو دوام ته وهڅوي چې په افغانستان کې ځواکونه لري او له افغانستان سره به نورې نړیوالې مرستې هم له ګواښ سره مخامخ شي.
تاسو مخ غل اساده رادیو نه اورئ. د افغانستان او کینیا د کرکټ ملي ټیمونه نن په متحده عربی اماراتو کې ورسنې لوبه کوي. دا لوبه دواړو هیوادونو ترمنځ هغه لوبه لړۍ ده چې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او دوه شل ورځې، دوه پنځوس ورځې او یوه ټیسټ لوبه پکې شامل دي. افغان ټیم دوه شل ورځې او یوه پنځوس ورځې لوبه په ډیر سیات توپیر سره له کینیا څخه وګټلې. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي رادیو سره په مرکه کې نننۍ لوبه چې د دواړو ټیمونو دویمه پنځوس ورځې لوبه ده ډیره مهمه بللې. احمد تکل سره په مرکه کې ښاغلی هوتک، لومړی د پښتنې ته ځواب وایي چې ولې دا لوبه مهمه ده؟
ښه حیاتی یا ارزښتناک لوبه دی په خاطر باندې چې کچیرته افغانستان دغه لوبه نن چې د کینیا پر وړاندې ترسره کوي دومره 500 لوبه کې چې چمپیونشپ لیگ سیالۍ پورې تړاو لري، نو کچیرته دا لوبه افغانستان وګټي کولای شي چې راسن د لومړي ځل لپاره په 500 نړیوال جام کې ګډون وکړي، هغه هم په 2015 کال کې ترسره کیږي.
افغانستان په ډیر زیات توپیر سره د کینیا لوبډالو ته ماتې ورکړي، هغه لوی تفاوت او توپیر د افغانستان په دومره امتیاز کې نه حسابېږي چې په اوتومات ډول شامل شي د نړیوال جام لوبو ته.
بالکل تکل صاحب، چې کومه لوبډله په خط توپیر سره بل لوبډله ته ماتې ورکړي هغه پر ریټ کې فرق راځي، چې بیا د پاینټونو کې ورسره ډیره زیاته مرسته کوي، یعنی پاینټ په جدول کې پورته ځي، پاینټونو ورسره زیاتېږي. نو هغه خدا خو اوس افغانستان دې اړتیا لري چې 2.0 هم ترلاسه کړي تر څو وشي کولای شي د هالند نه مخکې شي او نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. په شلو ورځو سره تاسو وګورئ چې افغانستان باید په اتو لوبو کې جدول ته داخله شي، او خدا چې افغانستان کینیا ته سخته ماته ورکړلې او تاریخي ماته ورکړه، د دې وجنه افغانستان د جدول په نه مقام کې ځای ترلاسه کړ، چې یعنی د فل میموري د پوره غړیتوب هیوادونو نه هم مخکې شو، چې دا خپل یو ډېر غټ لاسته راوړنه بلل کېږي. نو اوس تر دې ته چې افغانستان لپاره 2.0 اړتیا ده، که چېرته افغانستان سبا خیر سره د لوبو ګټي نو ان شاء الله کولای شي چې نړیوال جام کې ولوبېږي.
له دې وروسته لوبې به څه ډول وي د افغانستان د ټیم لپاره، ځکه چې کینیا خو یو وخت سمه ده چې یو قوي ټیم و، مګر اوس خو له قدرت لوېدلی. له دې وروسته به د افغانستان ټیم د استرالیا او هند او سریلانکا په څیر له قوي ټیمونو سره د نړۍ مخامخ کیږي، دا چیلنج به د افغانستان لپاره څه ډول وي؟
بالکل رښتیا هم دا څو شېبې مخکې هم ما د کینیا د لوبغاړي ولیدل چې هغه ډېر تکړه او پیاوړي لوبغاړي دي، د پخوا په پرتله کومه لوبډله ولا د هغې کې څه تغییرات راغلي دي، یعنی نور لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی ده. نو زه باید تاسو ته ووایم چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هلته او ښې لاسته راوړنې د دې سبب شوی چې دغه لوبې په دا رقم ګټي. نو انشاءالله چې که چېرته استرالیا او سریلانکا او د بنګلادیش او د نورو هیوادونو سره مخامخ کېږي، په شلو ورځو نړیوال جام کې تاسو ولیدل چې د هند او داسې نورو هیوادونو په څېر باندې پیاوړې لوبډلې د نړۍ د خپل تاثیر لاندې راوستي، او بیا به هم انشاءالله تر هغې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ښه شوې ده او تر هغې به نور هم ښې لاسته راوړنې ولري. پرون مسعود زمونږ سره اړیکې نیولې وې د کابل لغوې چې څنګه افغانان موجود چې بالکل دلته افغانان راځي او خپل لوبډله تشویق کوي، نو تشویق تاسو بهتره معلومه چې څوک تشویق شي هغه کولی شي ډېر پرمختګ وکړي او ډېر ښې لاسته راوړنې ولري. نو انشاءالله زمونږ سره د خپلو هیوادوالو تشویق هڅونه شته، دوګانې شته دي، موږ منو خپل هڅه نور هم زیاتو تر څو وشو کولی شي په نړیوال جام کې که علاقه لري چې لاره پیدا کړو ښه وځلیږو.
دا افغانستان دا کرکټ بورډ وایان فرید هوتکو چې دا افغانستان او کینیا دا کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ په هغه لوبه خبرې کولې چې ټاکل شوې ده نن په متحده عربی اماراتو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. په کابل کې د برتانیا سفیر د افغانستان د کرکټ او فوټبال د ټیمونو وروستۍ بریا وستایلې، ویلي چې دا د سپورت په نړۍ کې د افغانستان پرمختګ ښیي. ریچارډ سټګ دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت او بهرنیو ادارو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د ټورنمنت په پایلو بکې کړي. تفصیل د خان محمد اسین پر رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت د مربوط ارګانونو او د بهرنیو رسمي ادارو ترمنځ د فوټبال ټورنمنت د بهرنیو چارو وزارت د فوټبال د ټیم په ګټه پای ته ورسید. دا ټورنمنت چې 2 میاشتې د مخه په کابل کې پیل شوی و، په وروستۍ لوبه کې د بهرنیو چارو وزارت د فوټبال ټیم 1-0 په مقابل کې د برتانی سفارت د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. د دې ټورنمنت وروستۍ لوبه د پنځشنبه په ورځ لغرمې مخکې په کابل کې ترسره شوه. د لوبې نندارې ته سربېره پر ځینو افغان چارواکو په افغانستان کې د یو شمېر سفارتونو او موسسو استازي هم ورغلي وو. د برتانی سفیر ریچارډ سټیک له مسابقې وروسته سپورت د اړیکو د ښه کولو لپاره مهم وباله، او د افغانستان د کرکټ او فوټبال د ټیمونو وروستۍ بریا یې وستایلې.
Afghan cricket team has been making towards the World Cup in 2015.
The Afghanistan de cricket team de 2015 kal de cricket pa nalaiwal jam ke de gadun la para par makht la lai dai. Mog de Pakistan de football par team de Afghanistan de football de team bariya ham wakatala da musabiqe pa nalaiwala satha de yujdi lobghadi par makhtak sabitawi.
De Afghanistan de football team pa de urustey ke de junubi asia jam wagata aw de cricket team e Kenya ta par la pase mate war kade. په کابل کې په یاد ټورنامنت کې د فوټبال لسو کورنیو او بهرنیو ټیمونو برخه اخیستې وه چې په بهرنیو کې عمده د برتانیې او د یونما د فوټبال ټیمونه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د برتانیې د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د وروستۍ لوبې افغان او بهرنیو نندارچیانو وویل چې دا مسابقه به له یوې خوا افغان ورزشکاران پرمختګونو ته وهڅوي او له بلې خوا به د افغانستان او بهرنیو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ د لا ټینګښت سبب شي. د بهرنیو چارو وزارت د فوټبال د ټیم غړي نور رحمان احمدزی وویل
د خارجي هیوادونو چې کوم سفارتونه دي دلته د هغو سره د موږ اړیکې ډېرې ښې شوې دي. د دې ټورنمنټ په واسطه دا ټورنمنټ د موږ لپاره خپل هم ډېر کامیاب ده. د موږ اکثر په وزارت کې دا اوس ځوانان نوي د سپورټ سره علاقه لري. زیات موږ فوټبالران لرو کې وزارت ټیم کې خپله د وزارت د یووالي لپاره ډېر مهم ټورنمنټ.
د افغان ورزشکارانو او د بهرنیو مؤسسو ترمنځ د ورزشي مسابقو دا لومړی ټورنمنټ نه بلکه پخوا تر دې هم د افغان او بهرنۍ ورزشکارانو ترمنځ په کابل کې د فوټبال او نورو ورزشونو مسابقې هم شوې دي. افغان ورزشکاران په وروستیو سبا باندې لسو کلونو کې د ورزش په مختلفو ساحو لکه فوټبال، کرکټ، تکواندو او نورو کې ښځې لیدلې او مډالونه یې خپل کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هیله څرګنده کړې چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا را روانه درې اړخیزه غونډه به ګټور نتایج ولري. ولسمشر کرزی له قومي مشرانو او دیني عالمانو څخه غوښتي چې خلک دې په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي، د رای ورکولو کارتونه دې واخلي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره دې همکاري وکړي. ولسمشر کرزی دا څرګندونې په 15 ورځنۍ راډیو وینا کې کړې. په پام کې ده چې د افغانستان او کینیا د کرکټ ټیمونه نن په متحده عربي اماراتو کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه په 2015 کال نړیوال لوبو کې د ګډون لپاره د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. د ترکیې پارلمان پرون هغه لایحه د یو بل کال لپاره تمدید کړه چې د اړتیا په صورت کې ترکیې ځواکونو ته سوریې ته د ننوتو اجازه ورکړي. یو چکپوړی امریکایي چارواکي ویلي دي چې پر ایران لګول شوی اساسي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای وي چې تهران د خپلو ټولو اټومي فعالیتونو په اړه د اندېښنې د لرې کولو لپاره د منلو وړ ګامونه نه وي پورته کړي. په ایران کې یو مخکښ اصلاح غوښتونکی ژورنالیست احساس ارخیز پرون لبند خوش شو. لکتر لگا یو سلو سلور دیش کرسان پرون رو سلاغ مرشول چی کختی دا ایتالیا پا جنوبی سواحیلو کی دو بشوا پا دی کختی کی کدوال سپارو. او پا لیبیا کی روسی دیپلوماتان او دا هغوی کورانه پرون رو سلاغ پا ترابلس کی دروسیه لسفارت سخ ویستل شول چی ویدالی خلکو پر دی سفارت بریدو کرد. دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نواب شیدل. تاسو کولای شئ چې زموږ خبری مطالب، ریپورتونه او ونیس پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه کې لا نور تفصیل لیکلي متن، عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. دا ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او لا غیر لارې کولای شئ چې زموږ په مطالبو خپل نظرونه هم څرګند کړئ. رازو ونیس پروګرام ته یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. یادونه کوو چې د ډرامې لا پای ته رسیدو وروسته نسیم شفق د ډرامې پر موضوع له میلمه سره بحث لري. په دې بحث کې تاسو هم ګډون کولی شئ. د نننی بحث موضوع په ټولنه کې د سوانانو په رول او ونډې راڅرخي. اوس یو کلی او زر غږونه ډرامه.
یو کلی زر غاگونه.
خوږ اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې ځوانانو د فوټبال د ټیم په جوړولو خبرې کولې. راځي دا برخه واورو چې شفیقه د کومې خبرې په اوریدو ټینګار کوي.
زرافتي زه سمنګه دي ډاکه چې د مازیګر ازانې وکړه. شفیقه د مناسب فازان پورې د ګلپری پرنوې خبره را یاده شوه. تر اوسه ورته حیرانه یم. زر لخ دی پرون خبرو پسی مگر زا زر دی منگای ڈکا چی خواهی با دی پا تاما وی
زر لخ دی لوری گلپری ریختیا وی اجرت رور با دی پا تاما وی لگ زر کوا
نالی می توری زر لخ دا بیاو زر ماتا دی گلپری پرونه کیسا کوی بیا بزی شفیقی زر لخ دا بیتاج شازاد گی دا چی نور کارو نو نلری بیا نو پا خالکو پسی کیسی او درامی جوڑوی
ولی با درامی در پسی جوڑوام اتانا دلکه چی خپل خبره لیاده و تلی خود زه خیر من کریده نشه پرون می مورم ناسته و دی مور بمی پیاد وی
شفیقی گل پری هستی تا تا سودا درا چوی هیچ خبرم نده تیره شوی
اوف موره تانم لکه چی لیاده و تل گل پری ویل اچی کاش که دیکلی پجومات که ادی خزو دل منزل پارم بین زای وی پجومات که ادی خزو لپار زای گل پری خدای دی ورکنکا سجیب فکرونه دی مغزو تا درزی
خدا دی خنده خبر نده شفیقی
وی گل پری تو خفه شوی؟
نوال بخفه کیگم جام ده سره راڑی زم چی دی کور کارونه میشین دلی پراتی دی
دا چه خبر آوازار لخته چنجلی دی پخفه کرده؟
نپو هیگم
موری گل پری ولی لمانه خفه شوی؟
سبا در تو وایم لوری ستم دیره یادی دی منگای در آواخ لو رازا
اوهو موری موری
څه خبره ده چې داسې وارخطا شوې
ته هغه د شفقي دوی له کوره پاسه غونډۍ ته وګوره چې دا خلک ولې راټول شوي اوهو دا خو رښتیا ته ګوره د ګلپري خدای دادم څادر پت خلک نیولی او پاس منډې وروهي
ملنګه تر څو چې هلکان راپوره کېږي موږ به له میدان نه دا ډبرې لرې کړو
بیخي سمه ده راځئ ځوانانو چې ورته ولګېږو
کاش کی چې متر ولا ځان سره راوړی وای
متر دې څه لپاره
خو چې میدان مو په اندازه کړی وای
د فوټبال میدان څو په څو کې خلک جوړوي
یاره لکه چې یو سل شل متر یو ګدواله وي او نوی متر یې بر وي خو خیر دستي به اټکلی جوړ کړو له متر سره به بیا بله ورځ ګورو
رښتیا په ټیم کې به څو کسان وي
ولې هغه بله ورځ شاکر وویل کنه چې له مشر سره یوولس کسان وي
هغه دې خدای داد ولی جان هم راغلل
هلکو پن کوي چې موږ په ډبره ونولای
راځئ نه مولو
کوټبالیان دي زه دې بدمشه کوټبالیان سلام علیکم
وعلیکم سلام اوهو خدای دادا څادر کې خو دې څه ښکاری ته خو به دې نه راوړې
ولې نه زه دې بدمشه دغه دې ته
پرون همدا فیصله وکړه چې هر چا چې توپ راوړ هغه به د ټیم مشر وي
یاره خدای داد همداسې کشر ښه دی دا د ګلانو امیل مو چېرته د بل چا په غاړه کې واچوئ
عجب سړی اوس په مشرۍ کې څه خبره ده څه پیسې خو دې نه ورباندې ځي
زه دې بدمشه ملنګیه خدای داد ګوره په زړه کې ښه هوښیار دی زه پوهېږم چې تاسو ټولو ماته چل جوړ کړی
څه شي چل خدای داد
زه دې بدمشه پورې کلي کې چې کله ټیم لوبه بای کړه نو خلکو یې مشر په څپلکه وویشته تاسو هم فکر کړی چې راځئ که مو لوبه بای کړه نو د خدای داد څټ به اجازه ووینې
هغه خبره نه ده خدای داده موږ خو تا ته له پیرزوینې مشري درکوو
زه دې بدمشه دا پیرزویونه دې په تاسو در مبارک وي
ګوره پرونه یې لاس به نه ماتوي
یاره جمیله که ریښتیا راباندې وایې پرونه یې لاس خو زما خوښ نه شو
هغه څنګه ولی جانه
خو که چېرې زموږ د کلي میرزا خان بابا هم توپ راوړي نو تاسې به هغه مشر ټاکه
نو ته څه وایې چې څوک مشر کړو
داسې څوک چې مشري کولی شي په لوبه پوهېږي پراخه سینه ولري
او زه دې بدمشه سبا هم پوزه راپرې نه کړي
نو داسې کس به له کومه کړو
بیا نو همدا ولی جان مشر کوي د ده پنډۍ نامې خدای د اسلاب خان کاکا غوندې ښې پلنې پلنې دي همدا ورته ښه جوړ دی
او که داسې وکړو چې په مشرۍ سره پچه واچوو څنګه به وي
له پچې نه دا ښه ده چې یوه شېبه لوبه وکړو مشر پکې خپله معلومېږي که څنګه هلکانو
بالکل صحیح ده سمه ده بېخي
خدای داده توپ راواچوه
صبر چې په بخی او وایي در ورسوم در واخله
کې نظر لختی لورې چې یو دوه خبرې درته کوم
مورې له خبرو مخکې دا راته ووایه چې ګلپري ولې له مانه خفه شوه
د همدې خبرې دپاره مې د کېناستو درته وویلې
ښه مورې دا دې کېناستم
ګوره لورې
هر خبره دی چې خولې ته راتله بې فکره یې مه کوه. یو ځل فکر پرې وکړه چې په دې خبره خو به څوک رانه نه خفه کېږي.
نو ما خو داسې کومه بده خبره ورته نه ده کړې.
تا شفیقې ته د ګلپري راز ور ښکاره کړه لورې. ګلپري په جومات کې د ښځو د ځای خبره یوازې ما او تا ته کړې وه، له شفیقې نه یې پټوله.
ښه دا خبره وه.
هو لورې، شفیقه خو ښه در معلومه ده چې له روغې خبرې نه ملنډې جوړوي. ما او ګلپري څو ځلې په سترګو کې پوهولې، خو یې تا هېڅ پام نه و.
که زه داسې خبره وای چې ګلپري رانه خفه کېږي، بیا مې خبره پټوله.
خو د بل ځل دپاره پام کوه لورې، چا چې کومه خبره درته وکړه نو د سر د ویښتو غوندې به یې پټه ساتې.
خو مورې، دا خو دومره چندانې خبره نه وه چې ګلپري پرې تندی تریو کړو.
ګلپري پوهېده چې شفیقې ته دا نوې خبره ده او په ملنډو یې اړوي.
نو له ما او تا سره یې څنګه خبره یاده کړه؟
ما او تا ته به یې زړه راته لورې، او باور به یې راباندې درلود. فکر به یې کاوه چې موږ ورسره په دې کار کې کومک کولی شو.
چې داسې ده، نو ګلپري باید له ټولو ښځو سره په دې کار کې مشوره وکړي. یوازې ما او تا به څه کومک ورسره وکړو؟
اوس نو دا خبره کلیوالو ته بیخي نوې ده لورې. که له هرې ښځې سره مشوره وکړي نو د شفیقې غوندې به یې پر ریشخند واړوي.
دا خبره خو ده.
ګلپري ډېره ایمانداره نجلۍ ده. دې کار ته چې پام شوی، دا یې د بزرګۍ نښه ده لورې. موږ باید ټول هغې سره کومک وکړو.
سمه ده مورې.
خو لورې، تا اول دا کار وکړه چې لاړه شه او ګلپري را پخلا کړه.
بله ورځ به ورشم مورې. اوس را تاسیم، ګلپري په غوسه ده. که ورشم نو خبره به له بدو نه بتره شي.
جمیله تکړه شه، خدای داد نه توپ واخله.
والله که خدای داد، پښې دې را سره مچه کړه، بیا ونه غورځېږي.
خدای داد توپ ما ته را ورسوه، زه ګل ته نږدې یم.
در میشه درته پتمسه
واخله.
آفری، اوس به زه درته ګول کړم.
درته پتمسه هم دای د وخت دی. تکړه شه.
ولی جمیله څه در باندې شوي وو؟
درته پتمسه ولی جانه، پاوکام مشر شوي. بل ګول دیم که وکه بیا به نو له خیره پوره مشر شي. هلکه ملنګه، توپ را ووله.
ولی به توپ در ولم، اوس خو زموږ وار دی.
اسې ستاسې وار دی. زه دې بدمشه کوم، لامې نه وای خوږه شوې. اوس به مې شپږ شلې ګولونه در باندې وهلي وو.
خدای داده جنجال مه ورسره کوه، اوس د هغوی وار دی. او خو ملنګه، توپ د میدان په منځ کې کېږده، بیا یې په لغته وهه.
ښه دا دی.
خدای داده تکړه شه، توپ ونیسه.
داده ورزم.
څه کوئ هلکانو؟ هلکانو، تاسو ته وایم لږ صبر وکړئ. دلاور خان کاکا راغی.
دلاور خان؟ دا دې څه دپاره راغی؟ دا څه دوړې مو جوړې کړې دي؟ زړه بدمشه دلاور خانه، مونږ کوټبال کوو. کوټبال که ستا هم زړه وي، زړه دې بدمشه راځه. دومره خو سپینګیری نه یې، ته به زمونږ ګولپیکار شې.
غلی شه د ګولپیکار بچیا، تاسو خو څه واړه نه یې چې داسې خوبال مو جوړ کړی.
ولې دلاور خان کاکا، موږ خو لوبه کوو.
تاسو نور کار نه لرئ چې دې منډو ته مملا تړلې ده؟ جمیله، ته خو ځان ته هوښیار وای، تا ورسره ولې پیسې رابټ وهلې؟
دلاور خان کاکا، موږ فوټبال ته خپل کارونه نه دي پرېښي، په اوزګار وخت کې لوبه کوو.
اوزګار وخت کې ولې د ګټې کارونه نه کوئ؟ دا کمال له چا نه زده کړی؟
دلاور خان ماما، دا هم د ګټې کار دی. منډې دي منډې، وجود ته ګټه لري.
چې ګټه لري نو بل ته خو تاوان دی، ما ته ولې تاوان رسوئ؟
د څه شي تاوان دلاور خان کاکا؟
تاسو خو څړانده نه یې. دلته زما کور دی، لاندې مې باغ دی، د خلکو د کور مخې ته مو دا څه حال اچولی.
بدمشه، ستا کور خو ډېر لرې دی. موږ دې غونډۍ ته په همدې خاطر راغلي یو چې کلیوال را سره په عذاب نه شي.
هلکه خدای داده، ته چې د هرې خبرې ځواب وایې، دا ووایه چې مشر ته یې.
نه زړه بدمشه، زه یې مشر نه یم.
نو مشر هم څوک دی؟
مشر را نه لرو.
همداسې بې مشره ښیې. خدا مې واورئ، که بله ورځ مې دلته ولیدی نو ګیله به مو بیا له خپل ځانه وي. زای له دې ځایه.
دا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. د یو کلی زرغغونو د ډرامې دروښتمه برخه مو اوریده. نن هم د ډرامې د همدې برخه د موضوع په حق لا چتر ډیره د ځوانانو په یوالي د هغوی د فعالیتونو د خوالي لپاره د مشر پر لرلو خبرې کوو. د غراس پر دې هم غږیږو چې د خبرو او بحثونو پر مهال باید احتیاط وکړو چې نور خلک رانه خفه او خوبه دي نشي. په دې بحث کې را سره ملمه دی د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکې د رهبری غړی حبیب الله اکمل. تاسو کولای شئ هم د اوس ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0923255 او 0993235340. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینر عبید الله عبیدی را سره ملګری دی. هغه هم تاسو ته سلامونه وایي. اکمل صاحب، بحث ته خره لسانې مشه.
ډیره مننه کوم. تر ټولو مخکې د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم او تاسو ته هم
کور ودان. اکمل صاحب، لومړی که پر اتفاق او یووالي خبرې وکړو، دا په هر ټولنه کې په تیره د ځوانانو ترمنځ څومره مهمه او ضروري موضوع ده اتفاق او اتحاد او یووالي؟
باید په دې اړه ووایم اتحاد او اتفاق د ځوانانو په اړه کې چې څومره ارزښتونه لري څومره مهمه ده. اتحاد په دې په ځوانانو کې مهمه ده چې ځوانان د ټولنې مهم غړي دي یا مهم کسان دي چې ځوانان کولای شي یوه ټولنه یوې ښې موخې ته یا یو ښه موخه ورته وټاکي، په ښه لاره یې بوزي. نو په دې خاطر په ځوانانو کې اتفاق ډیر مهم دی. نو ځوانان هم د ټولنې مهم غړي دي. نو اتفاق پر دې پکې مهم دی چې ځوانان کولای شي یوه ټولنه هم ښارخته وڅرخوي او هم بدر.
یعنی که چیرې دوی ترمنځ اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، دوی نشي کولای خپل اهداف ترلاسه کړي یا ښه فعالیت کولای شي.
او که دوی په منځ کې اتحاد اتفاق نه وي، نو هر څوک په خپل وار سره دوی نه به خپلې ګټې اخلي. نو ځینې به په منفی اړخ کې به ګټې ترې اخلي او ځینې به په مثبت اړخ کې.
اوریدونکی لرو، بیا بس دوام ورکو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو له
ما نظر دی د سلامونه د ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم چې د دې افغانستان د ملي ټیم په کامیابۍ سره موږ ډېر خوشحاله یو. د هرات ولایت نه ټلیفون درسره کوم.
ډېره مننه. کور ودان. ګومان کوم د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د بریا په اړه کې داسې خبرې کړې او یا هم د کرکټ د ملي ټیم د بریا په اړه چلن بیا هم هغوی لوبه لري. خیر په صورت
خدای دې وکړي چې دا غنوي لوبه کې هم کامیاب شي، نړیوال جام ته هم لار پیدا شي.
ډېره مننه. کور ودان د کرکټ په اړه
مزه هم ورته منتظر یو چې وګورو څه شي کېږي.
ښه، صحیح ده. ډېره مننه کور ودان. ښه، دلته هم د غرور ویل د کرکټ د ملي ټیم د بریا په اړه چې خوشاله وویل چې نن هم خدای دې وکړي چې په دوی بیا لوبه لري د کینیا سره، هغه بیا هم سره موافقه سي. نو بیا هم د اتفاق خبر راځي په دې ورزش کې په ښه لوبه کې. بلې،
نو په دې اړه باید ووایم چې همدغه ملي ټیمونه دي یا هم د ورزش برخې دي چې په افغانستان کې یا په دې وطن کې د اتفاق او د یووالي سمبول دی. نو دوی ته په هر ټیم کې چې موږ او تاسو یې ګورو کنه، د هر ژبې د هر قوم نه ګډون کړی دی او دوی د افغانستان دپاره لاسته راوړنې لري، نه د یوه قوم دپاره. نو دوی اتفاق سبب شوی دی چې افغانستان په نړۍ کې یو ښه نوم یې ترلاسه کړی دی او ښه نوم لري. نو دغه ټول د اتفاق.
بله مننه. بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. پښتنه مو پلان ډول مطرح کړئ.
او اته کوم نومه خود لزل ټول افغانانو نه غواړم کنه درما کوي چې پکا وکړه بل نه پرو دروغه د لور خان په نوم دلته زما باغ دلته زما کور ورزش مکو لټول افغانانو نه غواړم چې پرې د ځوانان ورزش وکړي. د حالت چې دلته زما باغ د پکا ما وایي دلته زما کور د به زما چې په لری پرتو سم کې دا څنګه شته کوم ځای کې ځوانان ځان ته پکا یا میدان کې به یو ورو او چې دلته زما بوغ د ما وه بل ورته چې دلته زما کور د ما وه دا یو بد دود دی.
ډېره مننه. کور ولا اکمل صاحب په ورزش باندې خبره وا او په میدان باندې په ډراما کې هم یو کلی زغګون ډرامې کې دلاور خان کا متوجه ممانعت وکړ از ورته د دې ورور دورور حمزه کا په قارو چولې په دې ډراما کې ممانعت وکړ دلاور خان باید څوک ممانعت ونی کې تاسو په دې اړه نظر څنګه
ایمان نظر په دې اړه تاسو دی چې هر څوک غواړي ورزش په برخه کې ورزش وکړي نو باید دغه خبرې مد نظر ونیسي چې یا دا کارونه چې ټولنې دپاره ستونزې پیدا نه کړي د خلکو دپاره لکه یو څو نفره چې غواړي فوټبال وکړي که نه موږ او تاسې په کلي او بانډو کې وینو چې د خپل د کور مخې ته یا د سړک پر سر چې په هغو موټر هم تیریږي خلک هم تیریږي بایسیکل هر څوک تیریږي که نه نو دا ډېر کلک مزاحمت دی دا باید ځوانان باید دا کوشش وکړي چې په هر اړخه کې هر اړخ کې چې ورزش کوي که نه یو مناسبه ځای ځان ته وټاکي څو بل چاته مزاحمت ونه کړي.
بلې اکمل صاحب، په ټولنیزو او نورو فعالیتونو کې څومره اړتیا شته چې ځوانان مشر ولري که په سیاسي موضوع سیاسي فعالیتونو کې که په اقتصادي فعالیتونو
هر برخه کې وي که اوس د افغانستان ملي ټیم یو ښه مشر ونه لري نشي کولای چې دغه مسابقې چې اوس لاسته راغلې که فوټبال دی که کرکټ دی که هره برخه ده که نه نو دا ښه مشر ته ضرورت دی او ښه مدیریت ته ضرورت دی په دې برخه کې نو اتمن د فعلان چې موږ د افغانستان ملي ټیمونه ګورو لکه کرکټ او فوټبال پرون ورځ چې تیره ورځ د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ ملي ټیم مسابقه کینیا ته چې دوه ماتې سر په سر ورکړي او په ډېر ښه رنځو سره نو دغه خپله یو ښه مدیریت او د ښه مشر درلودل.
بله مننه. بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د پښتنو مطرح کړئ.
السلام علیکم شفق صاحب، تاسو او سنلمته او اوریدونکو ته سلام تقدیم کوم. د سلام سبب د ځوانانو پر رول باندې په ټولنه کې یو داسې نظر وړاندې کوم چې ځوانان خو د ټولنې یو د ملا د تیر په شان دي. بیا هم ځوانان بې علمه دي او بل به دا نظر وړاندې کوم تر هغه مخکې چې تاسو نه خلک باید په دې پوه کړي چې دا ډرامه چې تاسو نه وړاندې کوئ دا خلکو ته داسې یو معلومېږي، داسې نه معلومېږي چې په دې کې یو مفهوم نغښتی دی، یو معنوي معنا لري او ځوانان باید خلک په عذاب نه کړي. ته داسې چې ډېر ښه ځای وي او د مېلما سبب باید دا پوښتنه وکړم چې کوم ځوانان دي چې هغه ټولنه دې ته اعتبار ورکوي او ټولنه ښه مختلف.
بله ډېره مننه. کور ودان نوم معرفي نه خپل؟
او رحمت الله رحماني د قندهار میوند څخه لین جوړم. مننه
ډېره مننه. کور ودان رحماني صاحب، اکمل صاحب یو خدا و چې د ځوانانو رول او نقش رښتیا هم د ورورم په ټینګار وکړي چې دا ډېر مهم دی. خو په ډرامې باندې ویل چې دغه اهداف نو اهداف خو د ډرامې هر ډرامه ځانته هر برخه هر قسمت ځانته یو مفهوم لري او په دې کې موږ د ځوانانو پر رول او د ورزش په اهمیت باندې او د مشر په ټاکلو باندې او پښتنه دا وایي تاسو نه چې کوم ځوانان کولای شي چې ښه فعالیت وکولای شي مشري وکولای شي او ټولنه یوې مثبتې خواته او پرمختګ خواته بوزي.
او لومړی ته رحمت الله رحماني السلام علیکم سلام وایم. نو نن باید دغه ووایو هغه ځوانان کولای شي چې په ټولنه کې ښه رول ولوبوي چې د چاته خرچ شوي نه وي، د چا پورې تړلې نه وي، سیاسي ګوندونو پورې په خارجي ارګانونو پورې تړلې نه وي او ښه فکر ولري، فکر یې د ملي یووالي فکر وي، نه یو نیشنلیزم فکر ولري، قومي فکر ولري، مذهبي فکر ولري. نو دغه ځوانان کولای شي په ټولنه کې ښه رول ولوبوي.
بلې د دې ترڅنګ چې رحماني صاحب دغه پوښتنه وکړله ځکه تاسو نه پوښتنه وکړم د مشر په ټاکل باید ستاسو نظره په کومو شرایطو وسي چې هغه مطلوب کس یا هغه تکړه کس چې موږ غواړو او تاسو ویل چې دغسې یو ځوان وي دا رښتیا هم د ځوانانو هغه مشرۍ ته راسي که په هره برخه کې وي ورزش، سیاست، اقتصاد، نور مسایل.
د مشر په ټاکلو کې څو خبرې باید مد نظر ونیول شي. د مشر پوهه چې څومره پوهه لري او څه کولای شي، هغه د خپلې پوهې نه څه رقم استفاده کولای شي نشي کولای، نیک روابط یې د نورو مشرانو سره، البته مثبت روابط ښایم، نو دغه ډېر مهمه دي. ښه چلند، ښه مدیریت، ښه منجمنت د تضرورات
او دغه را ځینې کارونه یې هم کړي وي فعالیتونه نظام باید وښایي چې مبتکر دی تکړه دی
او حتمان دی که پوهه ولري ښه مدیریت ولري حتمان مخکې له هغو نه هم څه کړنې لري
بیا هم اورېدونکی لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده پوښتنه مو مطرح کړئ کور ودان ډېره مننه
د ډرامې څخه یو نظر
درلود
د ما په خپل فکر باندې د دغه د ښځو تلل جامې کتلې نه وو چې اوس به م په ډرامه کښې څه یادونه پرې وسوله فقه حنفي او د امام اعظم صاحب مذهب مطابق دغه ځای فکر کوم چې دغه نه کټې سي ډېره به ښه
ښه دا ستاسو نظر ډېره مننه کور ودان ډېره مننه کور ودان ستاسو نظر کورم ودان ورور خپل نظر وړاندې کړ او زموږ موضوع دا ځل ډېر د ډرامې موضوع د ځوانانو په رول باندې څرخي نو ځکه موږ په دې باندې خبرې وکړو ګران اورېدونکو زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمېره ده 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته تاسو کولی شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمېرې ته واستوئ دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 800 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي اکمل صاحب په یو کلي زرغګونو ډرامه کې ځوانانو د فوټبال ټیم جوړ کړ خو دلاور خان په یو ډول سره مخالفت وکړ دا دغه ډول مخالفتونه که په ورزش کې وي یا نورو مسایلو کې وي دا د ځوانانو پر روحي څومره تاثیر کوي په عین حال کې مخکې هم یو ورور پوښتنه وکړله چې ځای باید مناسب وټاکي ځوانان ستاسو نظر په دې اړه
نو ما هم غوښتل چې زه وخت پیدا کړم په همدې اړه هم وغږېږم د مشرانو فعلاً څه بې اعتنایي چې د ځوانانو په اړه لري یو بې اعتنایي دغه ده چې دوی نه غواړي ځوانان داسې لوړو مقامو ته ورسیږي لوړو ځایو ته ورسیږي لاسته راوړنې ولري په خاطر دې شو چې دوی وایي موږ دغه مقام او یا دغه حیثیت چې نن په ټولنه کې لرو که ځوانان د موږ په ځای راشي نو موږ ته به څوک داسې په ښه سترګه ونه ګوري نو څه ستونزې چې نن په دې دولت کې راپیدا دي د مشرانو لخوا د بوډاګانو لخوا راپیدا دي او څه لاسته راوړنې او هغه وخت چې د افغانستان بیرغ په نورو هیوادونو کې یا د دنیا په ته په البته پړه پیدا راځي نو دا ټول د ځوانانو لاسته راوړنې
خو ځوانان څه نظر هم دی چې ځوانان هم باید د مشرانو له تجربو څخه استفاده وکړي د هغوی ښو لارښوونو ته توجه وکړي بلې
نو زه د مشرانو نه یوه غوښتنه لرم چې ځوانانو ته ښه رهنمایي وکړي البته داسې ونه څرخوي لکه په خپل نفع یې وڅرخوي ځوانان باید دې ته وهڅوي چې د افغانستان د ملي منافعو نه په سمه توګه ملاتړ وکړي دفاع ترې وکړي او ساتنه ترې وکړي
بله ډېره مننه کور ودان بیا هم اورېدونکی لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده وعلیکم السلام
زه حیات الله سرزاده یم د هرات د ولایت سولې سره په تماس کې یم
بله مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ وخت کم دی په لنډ ډول
او تا ته سلامونه سامي او زما د افغانستان په اکړه چې دا خلک چې داسې بوشکشي جوړې کړې دي دا د کنګډي دپاره آیا دا د دوی د انتفاق د ځوانانو دپاره خدمت دی که دوی ناکامي راوړي افغانستان ته ډېره مننه
ډېره مننه کور ودان آیت الله خان وروره له هرات څخه اکمل صاحب د کنډو خبرې را واخیسته خو دلته ځوانانو سره ځکه اړخ لګوي چې دا پوښتنه یې چې دا د ځوانانو په ګټه دي دا کاندیدل که په تاوان هدف یې دغسې یو شی و
په دې اړه باید ووایم که ځوانانو ته په راتلونکي دولت کې څه ونډه ورکړل شي نو دا د ځوانانو په ګټه دي لکه یو مثال درکوم د فرانسه کې کله چې انتخابات کېدل رئیس جمهور راغی او یو ډیر پیژندل شوی کس یو ځوان چې ډیر نفوس یې درلود او هغو ته یې وایي ته یې ما سره شه زه به تا ته 10% حق په دولت کې درکړم
بله
نو دا یو اړتیا یې ځوانانو ته درلوده که نه ده ورته کړل وی نه وی که ما ته 25% حق راکول کیږي یعنی ما ته نه ځوانانو ته که نه زه به له تا سره یو ځای شم او کار به وکړو نو حتما موضوع دغه شی ده چې حکومت دولت مشران ټول ځوانانو ته اړتیا لري او خپله ټولنه ځوانانو ته اړتیا لري لکه فعلا چې زه د ځینو ځوانانو لاسته راوړنې په افغانستان کې درته ښایم د ورزش په برخه کې که وښیو که نه ملي ټیمونه ډېرې لاسته راوړنې لري که په ټیکنالوژي په برخه کې وښیو ډېرې لاسته راوړنې لري. هر ازموینه ته چې د افغانستان نه څوک تللي دي نو ډېر په ښه نوم او ډېر په ستاینلیک
او همداسې نورو برخو کې. یو بله موضوع چې په یو کلي زرغګونه ډرامې کې هم یاده شوه، هغه د زرلښتې په خبرو د ګلپري خفګان و. څومره ضرور ده چې کله مونږ خبرې کوو یو چا سره پر یو موضوع بحث وکړو چې د مقابل لوري خفګان په نظر کې ونیسو چې هغه خفه نه سي او ښه الفاظ وکړو؟ په لنډه ودره ته وایست
نو په دې اړه مخکې دونه چې دغه درته وایم، هغه یو شعر ده، اخره مصره به درته وایم چې وخت کم دی: یا سخن دانسته گو یا مرد دانا
یا
خاموش، ای مرد دانا یا خاموش. نو دغه ټول مطلب هم رسوي کله چې موږ غواړو چې مقابل لور ته، مخاطب لور ته خبره وکړو، یو وار ځان سره باید فکر وکړو چې په دې خبره دی څومره خوشحالېږي او یا هم په دې خبره دی څومره زموږ
کومه خبره چې زه کوم څومره ګټه
کوي، څومره ګټه لري په دې موضوع باندې.
او که هیان انداز خبره مونږ کوو چې یو څوک رانه خپه کیږي، نو بیا مونږ ته څه پکار دی؟ بیرته باید هغه پخلاص کنه سره.
نو په دې باندې چې زه پوهیږم چې په دې خبره لمانه فلانی خفه دی کنه، او په دې کې زه ګرم یم، ملامت یم، نو زه باید خپله دغه لاره ورته راوسنجوم چې د کومې لارې نه بیرته هغه ملګری، هغه دوست چې د مانه خفه شوی دی، هغه را خپل کړم. که د بل ملګري له خوا نه کیږي، که خپله شخصا د ما له خوا نه کیږي، نو زه باید په هر ډول چې کیږي له هغو نه عذر وغواړم، معذرت وغواړم او بیرته یې را خپل کړم، په خاطر دو چې خبره ما سمه نه ده کړې.
ډیره مننه. کور ودان اګران اوریدونکو، په انټرنیټ کې هم یو کلی زر غږونه ډرامه اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. زمونږ د نن ورځې بحث همدومره وو. له اوریدونکو نه مننه کوم چې مونږ ته یې ټلیفونونه وکړل او خپلې پوښتنې او نظرونه یې را سره شریک کړل. اکمل صاحب ته هم کور ودانی وایم چې په بحث کې را سره برخه واخیسته. نه بجې کېدونکي دي مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی او بله خپرونه وړاندې کوي. زه نسیم شفق درنه اجازه غواړم. ښه ورځ ولرای. بفرمایید صدیقی صاحب.
بله، تشکر بسیار زیاد از شما نسیم شفق، مانده نباشه. تشکر از برنامه جالبتان و تشکر از همه شما که رادیو